السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د بریوال کاکړ نه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشران او امنیتي چارواکي پر مستقله ډزبندۍ سلاسوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای نن به 540 نور پاکستانی زده کوونکي له قرغیزستان څخه ستانسي او ملګري ملتونه وای د اسرایلو لخوا پر رفح ښار د عملیاتو له کبله 800 کسان پر کور پرېښودلو مجبور شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشران او امنیتي چارواکي پر مستقله ډزبندۍ سلاسوي دي. د مې پراتلسمه د سوي جرګې یو ګډونوال او د پکتیا قبایلی مشر شیر محمد مشال رډي تویل چې له دواړو غاړو 15 کسیزي کمیټې ټاکل سوي دي چې دوی با پر سرحدي او امنیتي چارو خبرې کوي. د پاوینه ارزي ډزبندۍ مستقله سوي ده او د خرلڅیو سرحدي لارې برته پرانستل سوی دی. پا گدون با نوری مسئله هم آوارسی. دا لغورو صدا چی دا زای خلگو پاوینا دا مئی پر دیالسما او پینزلسما دا پاکستانوی زواکونو او افغان طالبان ترمنز پر دیورند کرشا دا اغزن تار رغولو پر سر نشتی و سوی چی دوار غارت پکی مرگ جوب لواوشتی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وای نن به 540 نور پاکستانی زده کوونکي له قرغیزستان څخه ستانسي. اسحاق ډار دا څرګندونې د مئی پر 19 په لاهور کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. پر دې مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارړ هم ورسره ملګری و. دوی وویل چې شاوخوا 130 زده کوونکي بېګال د قرغیزستان له پلازمېنې بیشکک څخه لاهور ته رسېدلي و. قرغیز چارواکي وایي چې د مئی پر 19 شپې مهال په بیشکک کې ځایي خلکو د نړیوالو زده کوونکو پر هاسټلونو بریدونه وکړل چې پکې نږدې 130 زده کوونکي ټپیان سول. د دوی په وینا په ټپیانو کې شاوخوا 15 پاکستانیان هم شامل دي. د مې پرتلسمه په اسلام آباد او کراچۍ کې د دې پیښو پر ضد احتجاج وسو. په اسلام آباد کې د اسلامي جمعیت طلبه د مظاهرې یو ګډونوال امتیاز خان مشال رډي ته وویل
د حکومت نه بهم دا مطالبه ده او زمون چې کوم سپیران دي دا ټول نه چې دیو دي د سټوډنټانو کوم مطالبات دي هغه ومني او داغو خلاف دي. کرغیزستان چې کوم لوکل عوام دي چې هغه زمون په سټوډنټانو باندې تشدد کوي دي داغه دي جواب ورکي.
اساګدار ویل چې په قرغیزستان کې حالات په کابو کې دي او دوی هلته پلان کړی سفر لغوه کړی دي. د پوینا په دې پیښو کې یوازې سلور یا 15 پاکستانی زده کوونکي ټپي شوی دي. د ډیره اسماعیل خان په درزند کې ځای خلګو د چارواکو ترډاډ روسته د پوځي کلامخیته ورکړل سوی پرلت پای تر رسول دي. د شرانی قبلي یو شمیر وګړو د مئی پر 13 په سیمه کې د امنیت د خرابېدو پر ضد پرلت وهلو. د دوی یو مشر محمد اسلام د مئی پر 13 ماشام مشال رډي ته ویل چې د نامنۍ پر ضد پرونی پرلت پر مهال د درزندي بازار تړل سوی و. د په خبره وروسته د پوځ کرنل او د پولیسو مشر له قبایلي مشرانو سره مذاکرات وکړل او ډاډ یې ورکړ چې دوی به په راتلونکو شاوخوا لسو ورځو کې د امن او امان د شکولو په اړه د دوی غوښتنې پوره کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له نړیوالو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. ریچارډ بینیټ په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو د مرګ ژوبلو شمیر او ویجاړیو تصویر زړه بژنونکي بلل دي. هغه د مې پرتلسمه پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د ورکو کسانو د لټلو او ژغورنې ترڅنګ عادي حالت د خلکو د ژوند راګرځولو لپاره ملاتړ ته اړتیا ده. او د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګر ملتونو ادارې مشر ویلي چې د اسرائیلو لخوا د جنوبي غزې پر رفح ښار د عملیاتو له کبله 800 کسان د سیمې پر پرېښودلو مجبور شوي دي. فلیپ لازارینی په بیان کې ویلي چې نیم نفوس یا اته لکه کسان پر سړکونو دي. اسرائیل ویلي چې په رفا ښار کې د دوی مځکني عملیات د فلسطینی وسلوالو پر ضد د جنگیدو لپاره ډیر مهم دي او ټینګار کوي چې دا د حماس وروستی مضبوط پټن ځای دی. امریکا او اروپایي ټولنې حماس ترګر ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای
خبرونه هم د بریوال کاکړنا واوریدل. اوریدونکو برسو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته په کورما کې پرون د پاکستان او افغانستان د پلاو ترمنځ یو جرګه شوي چې پکې په پوله د رسبندې مستقلولو پریکړه شوې ده. په جرګه کې د امن کمیټې په جوړولو او د خرلاسو پکتیا لارې خلاصولو په موضوع هم اتفاق شوی. پلوخه سوداګر وایي چې د لارې بندېدو له وجې ګڼ ګاډي ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د مې په 14مه په پوله په ماڼوجو سیمه کې د اغزن تار د تعمیراتي کار په سر د پاکستان افغانستان ترمنس جګړه شوه. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې پیښه کې یو امنیتي سرتیر وشل شو او د عامه خلکو په ګډون پکې لسته زخمن شو. بلخه په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې دې خاطه پکې شپږ تنه زخمن شوي دي. په دې اړه نور حال طارق اورګزی راکوي.
په جرګه کې شامل د پکتیا مقامی مشر شیر محمد مشال رډیو ته پر 13 مې ویلي د اتوار پوره شوي مذاکرات تر کامیابیدلو په جرګې پر سرحدي کرخه ارزي ډزبندي مستقله کړه. بلا په راتلونکي کې امن بحالي او راپورته کېدونکو شخړو د حل لپاره یو مشترکه امن کمیټه تشکیله شوله او اخیری د خلاصو پکتیا لار به د تجارت پر وړاندې زړه ته زړه خلاصول شي.
چې د ټول کومونه ټول شو د ډنډي پټون پولیس ولای کې کینست د خپل موجود مالته خبرې مبرې وشوي نو ان شاء الله بیا مشکل به تو کال په خله حل کی. دلته به د کمیټه جوړه شوه. کمیټه نه پینځه کسان وټاکل شو او ورغلته دی یو خونه چې پینځه کسان رغله الته په سرحد کې خبرې مبرې وشوي ان شاء الله مشکل به توګه په خدای حال کی. او سابو ګور ودا شنن په لړ دزبندی وشو سابو دی ګور پینځلس کا سندغه نشو پینځلس شاید یې غنه شي دا به کینی خپل منځ کې خبره کی ان شاء الله توګه په خدای مشکل به خدای حال کی.
د کور می په خلاصو کې دا دویم نشستو چې د پولي اخوا او دی خوا د مختلفو قومونو ولسی مشرانو کړي. د خالی پورز لا افغانستان راغلی ولسی مشرانو د پولي دی خوا مقامی امیدینو سره تر کې نستلو پس ارزي دزبندی کړي وا. په دې لسم می د کور می په مانو جابا سر کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمن جګړه تر خغیدلو پس دا تر ولسم مئی پورې جاری وه چې پکې د دوړو خواو امنیتي چارواکو او مقامی خلکو تر مخه ولستنانو ته مرګ شوبله اوخته. په علاقه کې جګړه د شروع کېدلو علت پر سرحدي پوله د شلیدلي اسخن ته بیا مرمت او نور تعمیراتي کار وو. د پړچینا ځای مشر جلال حسین بنگش د خالی پورې زیات جرګې ته د خبرو پر مهال ویلي کوم شخړه چې په خبرو حل کېدای شي نو د هغې لپاره ټوپک راخستلو ضرورت نشته. خو بدبختانه جګړه وشوله چې د هغې په خپلو کې پر تعلقاتو امن او تجارتي هلو ځلو اثر غورځولې دي.
تاسو امن بای پوسټ دی او یو کبایلي مشرانو امن خبرو سره دی اعتماد سره دی کوم شي د پاره زه تیز تو کې ډاس کوي کنه هغه خبره هغه کول زه دیوی خبره سره ټکوم هغه د پاره دی قین دی تو په استعمال ضرورت سره شتونه کوم ته چوک د مقارو کې سمو خپلو کې کینو خپلو کې یو بل مسائل یو بل مشکلات
په مړو جبا سر کې پر سرحدي پوله جګړه تر پیلې دلو پس د خلاصو پکتیا لار د تجارت پر وړاندې تړل شوی. که څه هم د دواړو خواو مقامی مشرانو مذاکرات کامیاب شوی او هغلته جنگ ودرېدلی خو سرحدي پوله لا هم نه ده خلاصه شوی. معلوماتو تر مخه دا وخت په لارو کې د پولې اخوا او دېخوا په سوونو ګاډي لاملونو ډک ولاړ پاتې دي. په دغه اړه د پاکستان په سویلي او نه افغان طالبانو دریز مخې ته راغلی خو په خلاصو کې د تاجرانو اتحادی یو مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته په 19 مې ویلي ممکن دا چې لار د ګلپورز خلاص شي. حسین وایي چې په سرحدي پوله جګړه و نو یودا چې تجارتي ټرمینل ته نقصان رسیدلې بل ټوله عمله هم چټکړې شي او زیاتوي تیاریاں ورته تر مکمل کېدلو پس به دروازه بیرته خلاصيږي
ان شاء الله. امن بحال شو بکی گیٹ په متعلق لکه عدالت کسٹم سٹاپ ان شو دی غتا وې نو شی دی آرمی وې نو تک بیسره امن روغ تو سي زینو نرور سو نن نن سټیم کی کسٹم سٹاپ وار ور سي جی وکی ان ال سي کی پوش سیستم لګ گډبډ شوی دی نو د سیستم نه دا غدي مسترون لګیا دی کسو دی آرمی ولا مسترون لګیا دی ان ال سي مسترون لګیا دی دا ټول ویرینګ بینګ دا ټول ځه کلیر کوي نیټ صلاح دی ان شاء الله سبه له پوری گیټ خلاص شي امید دا دی خدای نه.
مانو جبا سر د افغانستان او پاکستان ترمنس په سرحدي کرخه پرتا یو غریز علاقه ده چې هغلته د 2013 کال په اگست میاشت کې هم ازغنتا لګول په خبره د دوه ملکونو ترمنس جګړه شوی وه. که څو هم هغه وخت د دواړو خواو مقامي مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر ازغن تار بند شوی کار بیرته شروع کړی شوی و، خو اوس په مرامت یې بیا شخړه راپورته شوې. په 2018 کال کې پر سرحدي پوله ازغن تار لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت پر هغې مخدا وه چې د وسلوالو تګ راتګ مخه نیسي او باندې د بریدونو مخنیوی کول غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله ازغن تار لګول د پاکستان د هغې اقدام مخالفت کړی وو. طارق ورک سے مشال ریڈیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پرند ډیرا اسماعیل خان په دراسند سیمه کې خلکو د خراب امنیت پړه د پوزي کلامه خته پرلت وهلی وو. دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امنیت وزه خکړي، خو حکومت وایي چې پولیسو او پوسټ امن او امان د خکول لپاره بیلابل ګامونه پورته کړی دي. په دې سیمه کې له تیر سمو دی راهیسي د وسلوالو حمله سیاتې شوې دي. نور حال د اشتیاق مسید پر رپورت کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمې شیرانی قوم د هفته پورز د پوز کله مخامخ احتجاجي درناکشې حکومتي چارواکیو نه یې د سیمې امن حالات شکاوله غشتنه کړی دو. د شیرانی قوم احتجاجي و مشر مولوی محمد اسلام د خپل غشتنه په باراکشې مشال ریډیو ته وویل په احتجاج کښې برخه اخیستن کې د درازنده سیمې نه د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي عمر شیرانی خبرې هم وروي.
درازنده سب ډیویژن یی خانه په دې کې د یو مودې څخه د خلګردی روانه ده. هغه د مختلف ټیکیدارانو څخه په تېر خپل کارځي دارنګي سیاسي قبایلي څخه مشران دي، هغه تم دمکې ملا ورځي. نو د نه بعد د قومي جرګې پریکړه وکړه چې د کم دلته کې لوکل د فوج یونټ په درازنده امن میلې باندې د هغې خلاف یو لوی احتجاجي درنا مظاهره. نو هغه درنا نن چې کم دلته کې دراز دی لوکل آرمی ایف سی کلا ده، هغه مخامخ ناسته وه. نو وروسته چې کم دلته کې د مدارانو د سیکورټی وال آرمی وال هغه راغله جرګه وکړه. د کلي د مشرانو جرګې دا مین مطالبه وه چې دلته کې د امن ورکړي. نو هغه دا یقین دیانی ورکړه سیکورټی فورس چې کم ذمہ دارانو لس ورځې ټیم وغوښتلو ځینې چې تاسو لس ورځې موږ ته ټیم راکړئ. په لس ورځې کې به موږ انشاءالله د علاقې چې کم امن و امان صورتحال دی دا به هم برقرار ساتو او ورسره لویز به درکوو. په علاقه کې به ګشتونه کوي چې فصلونه به بادو درکوو. د وسلوالو خلاف موږ خپله کاروایي د امن و امان په حواله سره جاري ساتو.
شیرانی قوم احتجاج مشرانو سره په مذاکرات کښې برخه خاستین کی د درازنده سیمې پولیسو مشر مسلم شاه مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غېدا. د شیرانی قوم احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا چارواکیو یې پروتلین کې لاس ورځې کښې په سیمه کښې د پولیسو خوشي کړي شوي چیک پوسټونه ابوداول سره په سیمه کښې یې د امن حالات شکاولې د پوره یې ګامونه پورته نه کړل. بیا وو د سیمې اوسېدونکي یو ور بیا په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د خیبر پختونخوا لا وزیر علی امین ګنڈاپور د دې سبې د بلدیاتی حکومتونو د منتخب استازو لپاره د مراعات او زیاتولو او د ترقیاتی کارون لپاره غیته د پیسو ورکولو ډاډ خولې دي. د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی زر دا چې حکومت د بلدیاتی حکومتونو په قانون کې یو لړ بدلونونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی حکومتونه په دوه پړاوونو د 2023 کال په دسمبر او د 2023 په مارچ کې جوړ شي. د دې حکومتونو منتخب اساسي شکایت کوي چې د مالی او انتظامی اختیاراتو د نه ورکول کېدو له وجې د خپلو حلقو لپاره هیڅ پرمختیایي کارونه ونه کړی شو. نور حال غلام غوث را کوي.
د مئی په 13 نیټه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د بلدیاتي نمایندګانو د اکشن کمیټې د استازو سره وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور تفصیلي خبرې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه په دې غونډه کې د بلدیاتي نمایندګانو د غوښتنو په 14 نکاتو خبرې شوې دي. وزیر اعلی د بلدیاتي نمایندګانو د مراعات زیاتولو او د دوی د دفترونو د کرایانو د ستونزو حل کولو منځوري ورکړې ده. د پیښور میئر زبیر علی چې په دغه غونډه کې موجود و د مئی په 19 نیټه د وزیر اعلی سره د شوی دغه خبرو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
کافی شزونه خو آن د سپاټ سیم سی به پروف کړل. د تحصیلز میئر د دې دو سلری ډبل کړل 80,000 او د ان سی وی سی یو ماری 20,000 پرې خوسته به. خو سیم سی کلیر کټ ویل چې دا چې کم شاته دوه کال دی د دې تنخواګانې ضروریات ستاسو کنه ادل موږ نشو درکول موږ سره فند دومره ریسورسز نشته دي. خو سالریز د انوریری د برته سٹارټ شي د جون نه د انسیز د فاتیرو چې کوم رنټ سي شوزو هغه ویل چې ټیک ته د برته درکو.
بلدیاتی نمائندگان وای تر دې د مورته په خپل خپل سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره مالی پانګي نه دی جاری شوی. د پیښور خار د شیخانو د خاري علاقې چیرمن فضل وهاب ساپی وای دوی په خپل علاقه کې د وړو وړو کارونو کولو توان هم نه لري ځکه چې حکومت ورته په تیرو دوه کلونو کې هیڅ مالی پنګي نه دی جاری کړی.
کله نه الیکشن کړي سه پاسه دوه کال وشو او موږ ته اوسه پورې یو روپۍ فند میلاو نشو. موږ نه علاقې والا راضی ډیر غټ غټ ډیمانډونه کوي فند نه بغیر هیڅ هم نه کیږي. لکه علاقې کې اوس معاش ډیر زیات شوی دی او حکومت سره دونه پیسې یا دونه اختیار نشته چې موږ ته سپری کی الان کې دینه مخ کې به موږ سپری ډیمانډ کول ډبلیو ایس ایس پی والا تا نو مش کې به موږ ته دوه پیری سپری والا را لګول.
د پیښور خار د تحصیل د اسمبلی ممبر ازرا هم دا ډول مشکلاتو سره مخ ده او هغه وایي د چم گاون خلک ورنه ډیر توقعات لري خو د انتظامی او مالی اختیاراتو نه لرلو په وجه د تیرو دوه کلونو نه د ستونزو سره مخ ده.
مونږ نه زمونږ چې کمی خويندې مېندې دي کم چې په مونږ اعتبار کړو ټرسټ کړو او هغه مونږ خپل ووټ را کړی وو نو نن هغه مونږ نه الریډي ته پوسټ کوي چې تاسو مونږ لاسو کول نو مونږ سو کو مونږ ته صبحي ګورنمنت زمونږ شیک ختم کو 32 نو هغه وجنه زمونږ فنډز مونږ ته هیڅ هم نه ریلیز کیږي. دو کال نه مونږ په احتجاج یو مونږ پټیشن دایر کړ دی عدالت کې خو هیڅ هم ته جوړ نشولو.
خدا وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د مئی په 13 نیټه د بلدیاتی استازو سره په ملاقات کې جمعنه کړی دا چې د دوی د اختیاراتو زیاتولو او دوی ته د مالی پنګو ورکولو لپاره به په بلدیاتی قانون کې د صوبایي اسمبلی نه د بدلون کولو منځوري ورکوي او پر روان بجټ کې به د مقامی حکومتونو استازو لپاره د پام وړ مالی پنګه مختص کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو د بلوچستان کې د خبريالانو اتحادیه د کوټې ضلع انتظامی له خوا د پریس کلب تړلو غندنه کړې ده. دوی ویلي چې دا اقدام د بیان ازادۍ خلاف دی. د کوټې پریس کلب لاغرستو د ضلع انتظامی بند کړ چې د خبريالانو په وینا په گوادر کې د بلوچي والی کمیټې د غزن تار لګولو پر سر د یو سیمینار تیاریانی کولې. بلخو انتظامی ویلي چې د بم اطلاع نو ځکه پریس کلب تړلې ده. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د خبريالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالیست د کوټې د ځلې انتظامی لخوا د پریس کلب د تړلو ګام په سخت شوک سره غندلی دی او دا ګام یې د بیان او ازادي په ضد عمل بللی دی. په کوټه کې د یادی اتحادیې له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې دا ګام نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون په ضد دی بلکې د آرټیکل 19 څخه هم سرغړونه ده. اتحادیه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې دي په 24 ساعته کې پلټنه وسی او چې کوم سرکاري افسران په دې کې تورن دي د هغو په ضد دي قانوني ګامونه پورته کړل سي. په بیان کې زیاته سوې ده چې دا ګام د خبریالانو پر حقوقو حمله ده کوم چې د نه قبلونې وړ دی او د دې په ضد به خبریالان سخت احتجاج وکړي. د کوټ پریس کلب د مئی په 13 نیټه هغه وخت د ضلعي انتظامي چارواکو لخوا تړل سوی و کله چې د بلوز اګزیکټیو کمیټي لخوا په ګوادر کې د ازغن تار د اچونې په ضد په کوټ پریس کلب کې یو سیمینار بلل سوی و. په دې ترڅ کې د بلوز اګزیکټیو کمیټي مشري میرمن مارنګ بلوچ ویلي دي چې د ګوادر د ازغن تار په اړه په کوټ پریس کلب کې یو سیمینار یې شوو کوم ته چې کارپوهان وکیلان او لیکوالان را بلل سوي وو او د ګوادر پر ستونزو به خبرې کولې. خو دغه څخه لمخه د کوټ د ضلع انتظامی چارواکو لخوا د کوټ پریس کلب و ودانۍ ته کلفان ولګیدل.
سوال یې ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کہاں لائے کرتی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ ایک پیسفل کانفرنس ایک پاکستان بلوچستان کے اندر
دا چې د بیان ازادي پر کوم ځای ولاړه ده چې یو پر امن کانفرنس پر کوټ کې کیږي په کوم کې چې ډاکټران کارپوهان او زده کوونکي برخه اخلي دا غوی مخنیوي کیږي او د یو علمی بیس و مباحثه څخه خلک راګرځول کیږي. بل په لوته د ځلې انتظامی لخوا ویل سوي دي چې 13 ورځ د کوټ پریس کلب په ګډون شاوخوا دوه نور ودانیو د بم ایښودنې اطلاع راغلې وه چې له امله بم ناکاره کوونکي ادارې پریس کلب اخبار مارکیټ او میټروپولیټن دفتر د څه وخت لپاره بند کړی او هلته یې د بم د پلټنې کار کوي. پر دې مهال ځینې خلک په زور د پریس کلب ودانۍ ته داخل شول. په کوټ کې یو جګپوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډو ته وویل چې کله د بم ناکاره کې ادارې لخوا د اخبار مارکیټ او میټروپولیټن د دفتر څارنه په بشپړ توګه ترسره شوه. دغه وروسته د پریس کلب په ودانۍ کې د څارنې عملیات روان کړي وو. پر دې مهال ډېری خلک د په خبره په زور د پریس کلب ودانۍ ته را داخل شو او ځلې انتظامیه ته د بم ناکار کولو کار په سمه توګه د کولو اجازه ورنکړه. د دې چارواکي په خبره چې ترټ یا دړک راغلې وه چې په یادو درو ودانۍ کی د جنو ناصرګندو کسان لخوا بمې شودل سوې دي. پراغه باندې د ځلې انتظامی لخوا ګام پورته سو چې مخه دولت ځان او مال حفاظت کول وو. بل خو د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې لخوا هم د کوټ پریس کلب د پیشي په کلکه سره غندنه سوې ده او په یو بیان کې د بلوچستان د حکومت څخه د دې پیشي د پلټنې غوښتنه کړې ده او ویلې دي چې په پیشه کې د تورونو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته سي. هلته د بلوچستان په سایلي ښار ګوادر کې په وار وار د ځلې انتظامی لخوا د ګوادر شاوخوا برخې د ازغن تار د لارې د بندولو اطلاعات راغلي دي. خو په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین دا خبره په کلکه سر رد کړې ده او زیاته کړې ده چې د حکومت لخوا د ګوادر ښار شاوخوا د ازغن تار د اچونې هیڅ ډول پلان نه لري.
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي
مشال ریډیو دا په کرغستان کې د خوده په پیخه کې د پاکستانیانو د زخمی کېدو پر ضد پرون په کراچۍ او اسلام آباد کې مظاهره شوې دي. احتجاج کوونکو په حکومت تنقید کړی چې په کرغستان کې د پاکستانی ستکونکو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي، خو حکومت وایي چې د ستکونکو د خوندیتوب په لړ کې د کرغستان حکومت سره په رابطه کې دي. د مئی د 12 او 13 ترمنځ شپې مهال د ستکونکو ترمنځ د خوده په پیخو کې ډېر ستکونکي زخمیان شي وو چې پکې 15 پاکستانیانو. په دې اړه نور حال نیاز علی را کوي.
د کرغستان په سرخار بشکک کې پر پاکستانی زده کوونکو د تشدد د پیښو پر ضد د مای پات لسمه په اسلام آباد کې د کرغستان سفارتخانی مخې ته او بیا په کراچۍ کې زده کوونکو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مای پات لسمه په اسلام آباد کې اسلامي جمعیت طلبه د کرغستان سفارتخانی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهره په وخت د سفارتخانی بهر په ګڼ شمیر کې پولیس او امنیتي سرتیری ځای په ځای کړی شوي وو. د مظاهری په وخت په اسلام آباد کې زده کوونکي او د مظاهری یو ګډونوال امتیاز خان بیا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت دی په کرغستان کې د پاکستانی زده کوونکو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
دا پروټیسټ او احتجاج منګر دی و چې نه کوي چې په کرغستان کې زمنګ سټوډنټان دي داغو سره زیته روان او داغو پاسټلو کې چې کم زیته داغو سره روان دي دا خلاف زمنګ پروټیسټ روان دي چې حکومت له پکار دی غوړه دي دغه مخنیوي وو کې د حکومت نه به دا مطالبه ده او زمنګ کم سپیران دی دا ټول نه چې دیو دی د سټوډنټانو کم مطالبات دی غو منی دا غو خلاف دی کرغستان چې کم لوکل عوام دی چې غو زمنګ په سټوډنټانو باندې تشدد کړي دی دا غو جواب ورکي.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف په بشکک کې پر پاکستانی شو بریدونو تشویش څرګند کړی دی او کرغستان کې پاکستانی سفارتخانه ته امر کړی دی چې د کونکو تدید مرستو لپاره پلیټولې حلې ځلې وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مای پاتلسمه په یو بیان کې ویلي دی چې د کرغستان له چارواکو سره په اړوند موضوع تماس نیولې دی او ترې غوښتي چې د پاکستانی زده کونکو خوندیتوب دی باوري کړي. په کراچۍ کې بیا پاکستان تحریک انصاف او اسلامي جمعیت طلبه د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو ځایي مشر اعظم خان مشال لیډیو ته وویل د کرغستان حکومت دی د تشدد په پیښو کې ککړ کسان ونیسي او سزاګانې دی ته ورکړي او د پاکستان حکومت دی د خپل وګړو د خوندیتوب لپاره سمدستي ګامونه واخلي.
څلورمه ورځ د جلدی شروعات شوې دي. دا د دې حکومت د نااهلۍ ثبوت دی. دا دومره نااهله حکومت دی چې اوسه پورې څلور ورځې وشي اوسه پورې دوی څه کردار ادا کړی نه دی. او 14,000 خلک چې کوم دی په هغې کې په کرغستان کې هلته کې محصول شوي دي. د دې جواب به څوک ورکوي؟ په دې کې کم از کم 9,000 نه زیاد پښتانه دي د خیبر پښتونخوا نه تعلق لري. د هغې اخر قصور څه دی؟ هغې تعلیم نه تللي دي، هغې غونډهګردۍ
په اسلام آباد او کراچی کې دا احتجاجونه رستو له غي شوې دي چې د کرغستان په سرخار بشکک کې د مای په ولسم او اتلسم تر شپې مهال د ترو تریخوالي پیخي شوې وي. په کراچی کې مظاهره په وخت د کراچی په هنتون یو زده کوونکی اجاز محمد حیدری بیا مشال لیډیو ته وویل په کرغستان کې د پاکستانی زده کوونکو ژوند له سخت خطر سره مخ دي او د پاکستان حکومت او کرغستان کې پاکستانی کونسلګری د زده کوونکو هیڅ مرسته نه کوي. پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې د کرغستان چارواکو د پاکستانو په شمول د ټولو بهرنیو زده کوونکو په ضد د تشدد د پیښو غندنه کړې ده او ژمنه کړې ده چې د دې پیښو پلټنی به کوي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. په اسلام آباد او کراچۍ کې دا احتجاجونه په داسې حال کې شوي چې په بشکک کې زده کوونکي وایي د مای په 14 نیټه د ځایي خلکو او د مصر د زده کوونکو ترمنځ انخته شوي وه او له هغه پیښې وروسته ځایي خلک د تعلیمي ادارو په هستلو ورغله او په بهرنیو زده کوونکو یې تشدد کړی دی. د کرغیز حکومت په وینا د ترو تریخوالي په پیښو کې 13 کسان جوبل شوي دي چې 15 پکې پاکستانیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې په بشکک کې د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړی دي او په دې لړکی د پاکستان سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې د بشکک څخه لاهور ته په یو الوتکه کې 1,70 پاکستانیان بیرته راستانه شوي دي او په دې کې 1,40 زده کوونکي او 40 نور پاکستانی وګړي دي. د سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې نن د مای په 19 با یو بل الوتکه کې تر سلو زیات پاکستانی زده کوونکي بیرته راستانه شي. د یادې ادارې په وینا چې را روانه یو اونۍ با د بشکک څخه د پاکستان بیا له بیلو خارونو ته د پاکستانیانو د راستنېدو بهیر روان وي خو امکان دی چې په دې کې بدلون هم راشي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو دا اوریدونکو اوس په خبر کې د ماسیګر سلور نیمې بجې شوې ځنې لند خبرونه دادی چې په کورما کې د پاکستان او افغانستان لسی مشران او امنیتي چارواکي په مستقله ډسبندۍ سلا شوې دي. د مې په تلسمه د شوې د جرګې او ګډونوال د پکتیکا بخنه غوړم او د پکتیا قبایلي مشر شیر محمد مشال ریډیو ته ویلي چې لدواړو غاړو 15 کسیزي کمیټې ټاکل شوې دي. دوی به په سرحدي او امنیتي چارو خبرې کوي. د په وینا ارزي ډسبندۍ مستقله شوې ده او د خلاصو سرحدي لارې بیرته پرانست لو پګډون با نوري مسالې هم ډېر سر حواري شي. بل خبر بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډاروای نن با 1570 نور پاکستانی استکونکي له کرغستانه ستانه شي. اسحاق ډار د سرګندونی نن په لاور کې خبري غونې ته د وینا پر مهال کړي دي. پر دې مهال د اطلاعات او وفاقي وزیر عطا الله تارن هم ورسره ملګری وو. د ویل چې شاوخوا 130 استکونکي بیګا د کرغستان له پلازمینې بشکک څخه لاور ته رسیدلی دي. کرغس چارواکي وی چې د مې پر 18 او 13 شپه په بشکک کې ځای خلکو د نړیوالو ستکونکو په هاسټلونو بریدونه وکړه چې پکې نيستي 13 ستکونکي زخمیان شوي دي. د دوی په وینا په زخمیانو کې شاوخوا 15 پاکستانیان هم دي. او بل خبر بیا دادی چې د ډیرا اسماعیل خان په دراسنده کې ځای خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوزي کلا مخې ته پرلت پای ته رسولې دي. د شیرانی قوم ګڼ شمیر وګړو د مې په 13 په سیمه کې د امنیت د خرابېدو پر ضد پرلت وهلې وو. د شیرانی قوم یو مشر محمد اسلام پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د نامنې پر ضد د پرونی پرلت پر مهال د دراسنده بازار تړل شوی وو. دا اوسنی لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې د مشال مرکه. نننۍ مرکه شیرالم شینواری سره شوی ده. نوموړي له تیرو شاوخوا 34 کلونو راهیسې زده کړې ورکوي او شیرالم شینواری ډیر کتابونه هم په پښتو ژبه ژباړلې دي. د خبرونې قربا ګل ایاز ته راسي چې دا مرکه وورو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رودرونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند، د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو. نن را سره په دې خبرونه کې هم د پښتنو د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونه کې هم غږ اوري. شیرالم شینواری صاحب ملمه ده. شیرالم شینواری صاحب یو داسې شخصیت ته چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره ډیر سانګو سره تړاو لري. نن و سره دغه د جون او د کار په اړه معنی خبر کو. شیرالم شینواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. مننه
ګلیا صاحب، مننه تاسو، مننه
تاسو ډیر زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو. زمنګ پښتنو سیمه کې داسې شخصیت ډیر کم پیدا کیږي، موږ ګورو هم. او تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځي هم، خو زمنګ اوریدونکو په لک شان کې تاسو زمنګ تعارف ته وکړو. نو به سه یو پښتون، تاسو د پښتونخوا کوم سیمه سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وي؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړګي یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1900 کې مې پیدایش شوی دی. پیدایش ما بیا مې سبق ټول په لوړګي کې ویلې دی. لوړګي کالج نه بیا زما کالج ته راغلی ما، او د پېښور یونیورسټۍ نه مې په انګریزي کې او بیا وروسته په پښتو کې ماستر کړی دی.
نو د دې زدکړی لکه تاسو خپل د کورنۍ کومو ګورو شینواری صاحب ک د پښتنو سیم موږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده. نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی دغه چیرې خامخا به ته تعلیم ترلاسه کوئ؟
کور طرف نه خو خیر ډېرې مجبورې وي. خدا زما ذاتی شوق او یو غټه وجه د حمزه بابا د کلی والی وجه وا چې الته شعر او ادب خلکو. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد اول ورته ویلې، هغه په خاص دغه د کلی په لمن کې مې سترګې غړولې وې. نو فاروق شینوار مم ډېر د نږدې نه لیدلی وو، د هغې کورنۍ سره مم تعلق و. بیا د شعر او ادب ټول نقطه وه چې دغه وه چې زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټولو خبرو وهڅولم. او بیا انګریزۍ سره مې په دې وجه رابطه شوه چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې و، افریدی و، د خیبر و. نو انګریزۍ سره مې توجه پیدا شوه. نو پښتو سره خو ما تاسو ته مخکې نه ذکر وکړو، خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض وموندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکلم وکم او زه لوستلم وکم او زه خواریم په همدې کې وکم. بس دا مې شوق و، ګنې زموږ په علاقه کې داسې هېڅ سچویشن نه و. زموږ زیاتره خلک د افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري او مجبورې هم همدغه وي. دی د ټرکونو د ترانسپورټ سره شوق لري. زما ټول لوڼه هم ترانسپورټ سره متعلق وو. زما په پوره خاندان کې هم چا میټرک هم نه دی کړی او تر اوسه پورې. نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شنواری صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي چې خپل شوق نه تاسو راغلي، موږ ته تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو. نو تاسو ځانګړتیا کومه وګورو؟ شعر، ادب، یا استاد په حیث معنی لیکوال، کم کم هغه دي چې هغه موږ ته کوم معلوم دي؟ د دین علاوه هم شته.
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې ځکه وو چې استاد ما په یو داسې وګڼه چې یو پرایمري سکول کې. نو زما شوق د ټول شوبو سره، زما ژبې سره هم شوق و، ادب سره مې هم شوق و، ورسره د فن سره تړن لرون کې خلکو یو هنرمندانو سره مې هم تعلق و. د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو آرټستانو تر اوسه پورې چې هغې څومره ارتقا وه یا څومره منزلونه ترې کول، نو دا به مونږ تاسو به یو ځای تللو دې ټوکه خیالو کې دا مونږ کور کول. نو دې سره مم شوق پیدا شو. د دې د ژوند حالاتو سره مم نږدې نه مو ولیدل. بیا په دې وطن چې څه تیر شو نو دا مم ټول په خپلو سترګو ولیدل. د لویو فنکارانو نه تر درمیانه او د هغې نه پس تر اوس چې کشران کل کم راغلي دي، ټول فنکارانو، آرټستانو، شاعرانو، دیبانو سره بېعینه په نفسي تعلق دی. او دا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعران دي باندې، که د کوټه څومره شاعران دي، که په کراچۍ کې څومره پښتانه شاعران دي باندې، د ټولو سره زموږ بیا تعلق وو. او دی
شنواری صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي دا یو ګران هغه هم دی، لکه تاسو خپل لیکوال هم یې، داسې یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته، خوونکو ته تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی، خو لکه خامخا وته به چیرې دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دی؟
دا خو زه ما ته ګران شي، خو لکه که تاسو په پښتو کې وایي نو زه وایم چې په کار دی چې موږ د خوشحال خټک د زندګۍ پوره حالات وګورو، کلیات خوشحال.
ها،
او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چا په خوشحال خټک لیکل کړی دي، ما خیال چې موږ په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونو را تیر شوی دی. دا هغې نه پس بیا د حمزه بابا مطالعه، د هغه کلیات، او بیا د غنی خان، که بیا موږ د انګلیش په دې حواله په دې ریجن کې چې څه تیر شوي وي، که موږ بغدادي تیر وګورو، دا دومره لرې نه دی چاپ شوی. کال 1914 کې د نصیر احمدي صاحب کتاب چاپ شوی دی. نو داسې چې که چاپ کتابونه موږ وګورو، نو ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان او د ټوله علاقه کې چې څه تیر شوي. بیا موږ د ملکنډ فیلډ فورس چې موږ وګورو، نو دا د انګریز دور نه اوسه پورې چې څه تیریږي، دا د هغې یو ریپلیکه ده، د هغې یو ریپلی ده باقی ده. بیا انټرویو ود هیسټري زما په خپله زندګۍ کې زه ډېر اوران افلاسی، بالکل، او هغه ترجمه هم شوی دی. دا سه موږ که وګورو په انګلیش کې د مای خیبر میرج وګورو، 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلې، ځان ته به د پښتنو خورې هم یو غد شاه شجاع د افغانستان خورزه په واده و، د مور د شاه شجاع خورزه و، او هغه په 13 کال په خیبر کې تیر کړو. دا په نت باندې ټول موجود دی، پی ڈی ایف فایل کې هم شته. نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه ساحل صاحب ژوند او حالات کتل، بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي، د لایک زاده صاحب لیکل دي، د اسلم خان حاجي صاحب پښتو فلمونه، او پښتو شعر او ادب باندې چیل لیکل کړی وی زم چې ټول هغه کتابونه چې موږ به ټول حالاتو نه خبرې او هر ځوان له پکار دی چې دا ټول وګوري. دا یو تاریخي بهترین مطالعه ده چې موږ ځان له پکار دی چې وګورو. موږ به ټول سیاسي حالاتو نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره روان دي. دا دلته څه کیږي او چرته وځي. دا که په دې موږ ځان پوه نه کړو زما خیال نه دی چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې او آئنده حالات موږ بیا وپېژنو یا پته ولګولی شو چې آئنده به څه کیږي. نو زما په خیال خو دغه زما یو کمزور سوچ او فکر مطابق زما یو ناقص رایه ده چې په کار کې ځوان کول دې نه خبر شي.
نه دا ډېر غوره تجویزونه او وړاندیزونه تاسو ورکړل. د مشال دونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال ادیب شاعر خون کې شیر عالم شینواری صاحب ملمد یو ولښند مالو د میرستو به حاضرې ګو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو شکلو هرڅه لنډې سپه 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نه هونه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د دمیر سو شیرالم شنواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شنواری صاحب ستاسو کپ من د ژوند غته وګورو کار ته وګورو تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلی دي داغه څومره دي او لکه موږ ما تاسو بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبر وکړه چې د شاعرانو ادیبانو فنکارانو هنرمندانو د دې هغه به تاسو استایل په ډان اخبار کې براتل په نورو رسپانو کې براتل په سټیټمنټ کې براتل نو تاسو د دین علاوه چې کوم خپل کوم غدي ژباړلې هم دي کتابونه خپل هغه هم تاسو راغلي دي.
دا څه چې ما په خپل باندې خو چې کوم کتابونه په ذهن کې ساتلې دي نو لاین کړی لاین اپ کړی دي کولا مې چا په دې راوځي چې تر سره وخت نه مې لو شوې او دومره به ما ودی دا چې کله هم یو لیکون کې په اصل کې چې کله زما څه دا مطلب نه چې بالکل په اصل کې یو لیکون کې ما خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کیږم نه زه په بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نو سيزونه پکې اډ کوم مخکې نه تل لري کوم نو لا به خپل دا کتابونه په ترتیب کې دي خو چاپ تا یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دی ورکړی. البته دا چې لیکل خډیر دی د ریویوز هم دی د فلم ریویوز هم دی د کتابونو ریویوز هم دی د شخصیتو ریویوز هم دی په دې کې د اټستانو د ژوندۍ حالات هم دی. نو دا ریویو ما نه پاتې نه راغی چې هیریټیج کلچر هیریټیج باندې هم بلا ډیر سیزنونه دي. البته یو شارټ ټیک موږ جوړ کړو د ټیچر لپاره چې دا کوم استادان د پرایمری سکول استادان دی یا پنځم شپږم اتم لپاره چې کوم ټولګي لپاره خودنه کوي نو دا موږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم چې په تعلیم کې به موږ چې کوم هیریټیج دی یعنی ټینجیبل او ان ټینجیبل چې هغه موږ وایو چې کوم په لاس باندې موږ محسوسولې شو یا موږ لیدلې شو کوم چې موږ نشو محسوس موږ په لاس باندې راغستې نشو یا په سترګو لیدې نشو خو موږ محسوسو نو هغه دی ټینجیبل او ان ټینجیبل. مثال یو رباب دی رباب چې کوم دی ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات ان رباب چې کوم شکل کې موږ وینو
بالکل
خود موسیقي بنیادی تو سره ان ټینجیبل هیریټیج دی. دا به موږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د
ماشوم په نصاب کې
بالکل په نصاب کې به موږ څنګه اچو په دې باندې دا په نت باندې موجود دی ټینجیبل ان ټینجیبل هیریټیج انسرشن. دا یونیسکو یو پروجیکټ شو زما په خیال دا یو بهترین کټ دی که څوک ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کې دی شي چیر زه انګلیش ټیچر مې زه به انګلیش د خپل هریټیج په دې سره څنګه لګ یو زه کوم چې زه انګلیش ته به وخیم بیا به دا اردو سره څنګه کوم دا به زه بایولوجي سره کیمستري سره فزیکس سره میت سره دا موږ ټول دا یو پروجیکټ کړو په دې کې موږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا هغه لپاره موږ یو ټیچنګ کټ تیار کړو یو داسې اعلی ورته وایي چې پاغې کې دا ټول سیزونه پاغې کې لوبې هم شامل وي پاغې کې زم کوم اولسي لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دي کورنۍ هغه هم موږ شامل کړو دې لپاره چې کلایمیټ چینج چې دا اوسې کم طبیعي بربادي ده نو چې دین خلک پته ولګي چې دا بوټي ډېر ضروري دي زموږ لپاره دا کټ کول نه دي پکار اوس چې کوم به موږ وکړو موږ سره وکړ لري نشته موږ بوټي پیژنو نه ځکه دا د فولکلور نه زموږ پورا حافظ نہ ختم شو نو دا پروجیکٹ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکٹ وو هغه کې ډیر سیزونو او سم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل منځ باندې لاړ شئ نو دا کلچرل هریټیج باندې تاسو ته بالکل زما ما په لیکل کړو او زه دې فوکل پرسن هم دا خبره پښتونخوا
ښه
نو دا چې درې سلو تینځه کال کې ډېر ځات لري نه شي خدا ډېر ځات ریلیونټ او بهترین سيزو
څنګه تاسو ویلې تاسو ځینې کتابونه په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړلې دي
ها دا څه مم کړی دي چې لکه دا څه شي دي چې لکه څه یې سم کړی دا ډېر ویسر نه چې هغه کوم ډېر ضروري ما غنل نه دا څه نکړي ما خو تاسو ته ما ولا کتاب ته کوم نه ورکړي خدا سے مم کړی چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې دي انګریزي ته انګریزي نه مې پښتو ته اړولې دي
ها
او ډېر لګ لګ چنکس کې ما کار کړی دی فرګمنټري غوندې ورته وایي چې په هیڅ څه یې سکه دی نو هغه یو منظم شکل لا نه لري او زه مطمئن کیږم نو بیا به ما خبر وکم چې زه هم چې نه دا مکمل نه دی کې څه چینجز په کار دی دا به سو ګوري دا به طالب علم ګوري دا به سټوډنټ ګوري خو شیر کړی مې زبانی تقریبا هر چا سره خپل ټول سټوډنټانو سره مې شیر کړی دی او دا د مې یو شوک دی
چې دا یو دوه خبر ته اشاره وکړه یو تاسو کله ما خبرو کې ویلې چې د پښتو ادب په اړه معنی اوسنی حالاتو کې اصلي حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یا دغه کیږي او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی وجوهات علت څه دي ها
نه دا څه چې پښتو چې کوم لیکل دي یا لستل دي هغه خو د ټولنیز او رسنیو په وجه باندې بیخي ډیر زیات شوی دي او خپله ټاک لیکل خلکې زه خو ګړم چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو خپله ټاک ریسرچ په حواله چې ګور مخې سره پښاو یونیورسيټي واغې نه به ریسرچ خرکو کوونه اوس خدای سمره یونیورسيټي چې پاره کې د پښتو څنګه دي او هغه پښتو څنګه کې اگر چې ور سره اختلاف کې دي چې زموږ نه موضوعات سره غوایم چې په کار دي چې زموږ پروفیسوران صاحبان به خپل سټډنټانو لا زیات توجه راوګرځي دا څه کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي یعنی په یو موضوع باندې کار وشي نه که په یو شخصیت باندې وشي ولې چې په شخصیت باندې کار ډیر شوی هم دی لکه مثلا ګولایا صاحب او داغه کار او زیار نو دا څه لیول کار نه دی چې یو عام سټډنټ نشي کولای خو کوم وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند لکه دا څه موضوعات به مونږه زما په خیال باندې زیاته فائدو کې پښتو ادب ته کوم موضوعات راوخلو موږ شخصیت پریدو شخصیت باندې ډیر دا صرف کمپایلیشن دی زما په خیال باندې نو دا صرف یو کمی ممکن دا چې تحقیق په هغه د ګربا نه نه روان چې څنګه په کار او څنګه چې یونیورسيټي جوړ شي او څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی یا ایون اردو کې کم کار کوي یا ترجمه او څنګه ډیر زیات ضرورت ته موږ ته هغه کار نه شي شنو
ورسره تاسو خپل بلابل تعلیمی ادارو کې پاتشي به د از استاد او سم پروفیسر په توګه مانی تاسو خپل خبره هم مکړه دا چې تاسو د یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خبر پښتونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته هغه زده کړی هغه کوي کو په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خبر پښتونخوا کې تعلیمی نظام ته مونږ ګورو نصاب موجود دی کتابونه خډیر دي لیک لوست هم شته پوها سمره دا کوم ګورو د خوونکو چې دی نم په خوانه دا یو غدا چې یغي هغه امتحان پاس کول ل لپاره دغه کې هغه مفهم معنی ځان پویول دا غرو جهان په خوا هم زخم زیات او وس څنګه ګوري چې وسم ما غرنګ دیو کنه
بالکل اماغ رنگ دے زکا چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرېم نه شوه صحیح معنی کې بالکل نه شوه زه په خپل دې خبره قائل ما تقریبا سلور دې ښکاله د ټیچینګ نه پس چې مونږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سایډ ډاون مکمل تبدیلی پکار دا زمونږه د ټیکسټ بوکس چې دا مکمل ختمې دل پکار دي ټیکسټ بوکس چې کوم دي دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کوي قصور فکر مگر ریپروڈیوس کئی نقل انتہائی ڈیر رجحان دے دا مونگا نقل پروموٹ کو دا عقل او پوہا او شعور نہ راولو کریٹیکل تھنکنگ با الٹی چ کانسیپٹس او ائیڈیاز راشی سنگ چ تاسو پختل بم چ شرط تاسو پات کیگی اگے تے تعلیمی نظام چ تاسو گورے گا پس صحیح مانو کہ او نظام دے اگے کے بعد ما شوم پوہا او داغ تنقیدی شعور و بیدارولو کوشش کی زان نہ باغ لکل کی اگے پختل با دے بی او سی تحقیق کی اگے بیا پورا سوچ او فکر ورته کوي هغه با مخزي دا بنی چې هغه کې یو ټیکس بوک دی هغه با به ګوري او دا هغه ټیکس بوک نه اخوا دی خو نوټس نوټس ارسه به دی باقاعده ډایجست کوي او هغه با چې کوم دی واپس روبا سه او ریپروډوس کوي به دا باندې کار نه چلیږي دا به کانسپټس او ائیډیاز ماتره ولي زه به په دې ائیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھینکینګ کریټیو تھینکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم نو هغه څه نه پیدا کیږي
نو آیا دا 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 ممکن هم دا شنواری صاحب چې کوم ګور څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول نو آیا دا ممکن ده
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم د تعلیم نظام دی دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولې چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلی کړی شي اگر اوالو به موږ دې ته نه دي کتلی چې دا د دې لیول ماشومان لپاره وې کنه بیا دا چې دا کریټیکل تھینکینګ لپاره دی دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویډوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې د یو ماشوم چې ټوینز هم نو دا بل ماشوم پرنګ ذهن نه وي دا پک اپ پاور دی یو بل نه جدا وي دا انوایرمنټ جدا وي دا فکر جدا وي هغه د سوچ انداز او پاغه باندې پوهاولو یا د پوهېدلو انداز جدا وي نو دا سیز د پاره دغه ماحول اوس فل حل بالکل معتبر نه دی ټیک نه دی او دا بالکل کې دی شي دا بالکل کې دی شي دا یو ټی انډیویډوال ټیچر هم کولای شي ته په خپل بطور ټیچر په خپل کوشش کوم چې څومره زمانه کې دی شي دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو دا زموږ په زمانه کې چیرې نه اوس تاسو په خپل دور کې بچرې نه اوریدلې
بالکل
دا خو د پرنسپل سره والا زموږ خصاتي چې هغه ته میدا تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل سره مو سره اتفاق وکړلو او بیا خپل ملګری په دې رضا کړل چې دا کمیونیکیشن سکلز صرف د لینګویج ټیچر کار نه دی دا د هر ټیچر کار دی تاسو نوې نوې ائیډیاز نوې نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دی بچو په مخ کې کیږي هغه کې د تمنو وایي چې موږ انګریزي نه راځي انګریزي خو چل زمونږ د مور ژبه نه ده
بالکل
تاسو زمونږ مور نه ژبه نه ده دا پښتو خو زماره مور ژبه ده کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه صرف خپل تعارف وکړه دا وایي چې سنوم دی د کم کلی ورور دې سکار کوي والد دې سکار کوي روزګار دې سوي او تاسو په علاقه کې څه څه مشهور دي نو ماته په بالکل نه راځي ابا زه به ځان ساتم چې نن دا خبر ځنه شم کولای نو دا لیک اف کانفیډنس دی دا د ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروید کړی نه دی دا سره نو زه هم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بر راشي او د خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت زه شخصیت ما زه څه خبرې کولای شم ما کې دا توان شته چې په سټیج باندې راځم په روستر باندې زه درېږم نو دا به هغه نه پک بیا یو بل قدم ملي بیا به ځان خپل کیسه جوړول شي زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز را په تیز باندې روانو په منډ روانو او په لاس کې څه کاپی یا کاغذونو دا هغه نه پک خپل کیسه ور پسې ولیکي دا ترس کې کو تقریبا 2500 کال او شو چې دین موږ نه خلاص شوی دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس کې کرو ترس کې کرو ځکه چې دا کریټیویټی زموږ بلاک شوی دا نو بس دا شی وخت دا څه تل کې لکه موږ با غزړ ستوري ډی کنسټرکټ کوو
صحیح
دی کنسټرکشن او شنه بیا به کنسټرکشن کیږي
صحیح دا مشال لودن کو په مشال مرکه کې را سره شیرالم شنواری صاحب ملمه دي نو موږ سره خبرې ترې جاری ساتو خو یو ورشن د مالو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MSHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د امیر استو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شینواری صاحب د پروګرام د اخري برخه ده، تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ازاد خون کې پتو غمانی کمن د خبر پختونخوا خبره کو بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړ کې سره تعلق لري، الته حالات څنګه ګوري او بیا د تعلیم په څنګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی، خو په مجموعي توګه معنی د ټولو قبایلی ضلعو کمن خبره کو د سیمو خبره کو نو څنګه ګوري تاسو
ګوره دا څه چې دلته کې خو د نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنت کیږي، خو
د هوریزنټل ډیولپمنت نشته سي معنی
معنی دا چې سکولونه زیاتېږي، کتابونه زیاتېږي، مفت کتابونه ورکو، مفت کتابونه ورکو، سکولونه زیاتېږي، سکولونه به زیاتېږي، یونیورسيټي به زیاتېږي،
کو
علم او پوهې درجه به بره نه کیږي، ورټیکل ډیولپمنت بالکل نشته.
صحیح
کریټیکل تھنکینګ ونه پیدا کیږي، زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کیږي، لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي، دا ضرورت نشته پکې، دا جست پکې موږ نه دی اچولې، دا چپ نه موږ هغه خالي کړی دی، نو بیا به څنګه ترقی کیږي؟ په ترقی کې دې ته وایي نو سکول نه بالکل ډېر شوي دي، یونیورسيټي ډېرې شوي دي، جنکو سکول نه زیات شوي دي، اسلامي مدارس هم ماشاءالله موږ خو افر مقدار کې تاسو ته پته لګي چې په هر مرحله محله
کې بالکل
سکول جوړ شوی دی، بالکل جوړ شوی دی، او خبره ده او زمونږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي، مونږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېر مینه لرو، ډېر زیات شوی دي، خو فکر او سوال چې پیدا کېدلو کومه طریقه ده نو هغه د تعلیم نشي پیدا کېدی، هغه تاسو طریقه د دنیا کې د چرشته نه کچرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې زه د نیم سو کال په خوانې سکول کالج ګورم نو هغه د پاکستان تراشي زمونږ د وطن دی وګوري، بالکل د نیم سو کال نه زیات وخت کم تعلیم او کم طریقه و نو هغه و سمجاري دي.
شنواری صاحب لکه تاسو خبر وکړل چې پوره یو د بدلون خبره تاسو وکړل چې په کار سره د نصاب خبر خو تاسو وکړل، خو د بهسه د وګړي په توګه معنی څنګه تاسو خپل د خوانه یو نو وخت او مکللو چې خوبون کو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړی کول لپاره خو تاسو ورته یو هغه جوړ کړلو، خلکو لپاره کار سدي چې په خپل توګه معنی هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري او دا سم کې زړه تعلیم څنګه خبره کوم
پس تعلیم خو به د دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي، دا سفر چې کوم دی دا ډېر اوږد سفر دی، صبر آزما سفر دی، دې کې به والدین هم، دې کې به د والدینو بچي هم او دې کې استاد هم، او بیا سربېره دا چې کوم سوسایټي د سټیک هولډر دی، څوک پالیسی میکر دی، څوک پالیسی امپلیمنٹ کوي، څوک پالیسی راوړي، نو دا ټول خلک هم په دې خبره غور کوي چې کوم غواړو چې زموږ آینده مستقبل دی روښانه شي، نو په کار دی چې هغه ته موږ داسې نصاب جوړ کړو هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کی، فکر پیدا کی، هغه ماشوم په خپل باندې د دې معاشري خیال ساتي، هغه په خپل باندې ان شاء الله په خپل فکر باندې خپل آینده لا رزان تکا کی، کدا کار مونږ نه کوو دې ته ځان ژغورو دا به چرند نه کی.
شرالم شنواری صاحب په اخره کې ستاسو غږ ټول اوریدونکو اوري، زه یو کشر په هیڅ معنی د زمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وساس پیغام وي،
پیغام می بالکل هم دا غوې چې مونږ خپل شعوري هڅه وکړو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه خپل بهیسته استاد یا بهیسته شاعر ادیب یا بهیسته والد یا والدین، دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو، دې کې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخه ته مونږ خپل خبر ورسره وکړو، د تعلیم نه به بیا هم څه جوړ شي، او کنه موږ په خپل دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته فیس ورکړې ده، ماشوم تللې ده، زمان اور کار ختم شو، مزه به خپل کار کوم، نو بیا دا څه بکی کی نه، زه په کار کې دا ټول څومره کسان چې می یاد کړل چې دا ټول خلک په دې کې حصہ وانه چي، نو زمونږ آینده مستقبل هیڅ کله نه روښانه کیږي، نه په شاعرۍ باندې کیږي، نه په ادب باندې کیږي، نه په سکولونو زیاتولو باندې کیږي، دا با هوریزنټل ډیولپمنت نه پکار ورټیکل ډیولپمنت هم پکاري.
شرالم شنواری صاحب ډیر زیات مننه تاسو دومره وخت وستلو، غټوري خبرې مو از منګ اوریدونکو سره مو شریک، ډیر زیات مننه تاسو نه،
ډیر
ډیر جزاک الله خوشاله شه ډیر مننه تاسو نن
د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو سیمې وتل شخصیت شیر عالم شنواری صاحب خبرې واوریدلې په همدې ځای پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پر خپل کوربه غوښتل یاست اجازه ورکړي پلوې علامه سپارم
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
دا سی اوپن سپیسز خزو لا پبلک سپیسز نشته چې
هغه کورونه کې د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د تحلیم کمرهنا چې دا نه د مش په دې قبایلی علاقې کې ډېر کاوه دا
تاندي هلي
خصوته حق په جندنا په جائیداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
دغه ورځ د خپل زنانا چې کومه ای ډی کارډونه دي او ټول راوند کې چې په واچې وی بهر لا شي
الا تر اوسه چې قلم د څړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چاغې کې هغه افجت نه هېری
د هری جمعه او اتوار پورس لو مشال رادیو سره
تان دی هلی